تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در زیاده من را کم سرور صاحب قدر من آوریدون که تست سلام رنده کم در سهر اته بجی دی در نن رزی در لمره یو ساعت خپراون آوریدو تا خراغل است. قدر من آوریدون که در خپراون دیر برخه در آزاده رادیوی مجله اونیست پروگرام تا زنگره شویده دیده اونه پگانه که لیکوال او کرکتون کی تایر زلان سر پدی اره بحث کهو چه پا غزل که تغزل چومره مهم دی او آیا پا هر غزل که تغزل حتمی دی؟
تغزل د غزل حاغ صفت دی چه دیو شمیر خوبی و لکبل را منسته کیگی د بیلگی پا دول سری توپ لکه چنگ د سری دنوم د پاره یو صفت دی دغه دول تغزل د غزل د پاره یو صفت دی.
د ازادې رادیو مجله ل پروگرام مخ کې پلانډه خبری برخه کې بواوري چې د امریکا یو جګپړی پوځي چارواکی وای په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت بل کڅنګ چې پلان شوی وو دوام وکړي. د هر څه د خبرونې په دوام کې راځي لمړی خبرونه. او دا هم د خبرونو سرلیکونه. د جوزجان ولایت چارواکی وای دو افغان سرتیرو خپل دوه د مورچل ملګری وژلي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای په ټول افغانستان کې له 50,000 اړو کسانو سره ژمنې مرستې کړي دي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ ته پر روان 2019 کال کې ترکیې ته د سفر بلنه ورکړې. بشپړ خبرونه. افغان چارواکی وای د کابل په مکرریان سیمه کې پر دولتي ودانیو د وسلوالو په ډله ایز برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي او له 10 زیات نور ټپیان دي. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا دا ډله ایز برید تیر ماخوستن له 8 ساعته جګړې او د ټولو برید کوونکو له وژل کېدو وروسته پای ته ورسید. د کابل د پولیسو ځینو سرچینو ویلي دا ویرشته چې د مرګ ژوبلې شمیره تر دې زیاته شي. د کابل ګارنیزیون قومندان جنرال مراد علي مراد تیر شپه ازادۍ رادیو ته وویل برید هغه مهال پیل شو چې وسلوالو کسانو د شهیدانو او معلولینو د ریاست مخې ته لومړی موټر بم چاودنه وکړه او وروسته هلته څو پولیسو ودانۍ ته ننوتل.
حادثه تروریستي موټر بم در ریاست شهدا و معلولین که هم جوار وزارت فایدان ما بودن
ای حادثه ترورستی در اونجا با وقوع پیوست. ارک پیو خبر پانه که دا برید غندلای دای او د ولسمشر اشرف غنی لقوله ویلی دی چه ترورستان د هیواد لامنیتی او دفاعی ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره پر ملکی وګړو عامه تاسیساتو او هغو ادارو حمله کوي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته خدمات او اسانتیا برابروي. د جوزجان ولایت چارواکی وای دو افغان سرتیرو خپل دوه د سنگر ملګری وژلي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر کمال الدین یاور ازادۍ رادیو ته وویل د سرتیرو چې په فیض آباد ولسوالۍ کې د مزار شریف شبرغان د لوی لارې په یو پوسته کې دنده ترسره کوله پرون سهال خپل دوه همکاران ووژل. د یو هموي ټانک په شمول یې د پوستې ټولې وسلې او مهمات لځان سره واخیستل او له طالبانو سره یو ځای شول. د ښاغلي یاور په وینا د ګورجک کلی په دې پوسته کې د عامه نظم د کنډک 15 سرتیري موظف وو. د نوموړي په وینا له دې پیښې یوازې د پوستې اشپز ژوندی وتلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي په ټول افغانستان کې له اړو خلکو سره د نقدي مرستو په بهیر کې تر اوسه له 50,000 کسانو سره مرسته کړې. یو ان ایچ سی آر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په همغږۍ کې غواړي 150,000 راستنو شویو کورنیو بې ځایه شویو او نورو اړو کسانو سره دام ژمنې مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي یوازې په کابل کې د مرستو د دې پروګرام د یوې برخې په توګه 15,000 اړو افغانانو ته د نقدي مرستو د ویشلو بهیر روان دی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په اندونیزیا کې د وروستۍ تسونامی یا سمندری طوفان لکبل د مړو شمیر 303 کسانو تر رسیدلی دی. د دې هیواد د طبیعي آفاتو پر ضد ملي اداره وایي له 400 زیات کسان په دې طوفان کې ټپیان شوي دي. د شنبه په ورځ د تسونامی څپو د دې هیواد د سوماترا او جاوا ټاپوګان وځپل. د ژغورنې کارکوونکي په زیانمنو سیمو کې لا هم د ژوندیو پاتې کسانو په لټه کې دي. له دې مخکې د انډونیزیا د طبیعي آفاتو پر ضد ملي ادارې ویلي وو دوی شک لري چې ښایي یو شمېر قربانیان لا هم د هغو نیزوړو لاندې پاتې وي چې د تسونامی څپو له ځان سره وړي دي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او دولتي ادارو ته یې امر کړی چې د دې ناورین پر وړاندې چټک اقدامات وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته پر روان 2019 کال کې ترکیه ته د سفر بلنه ورکړې ده. د سپینې ماڼۍ یو ویاند پرون وویل چې که څه هم ترکیه ته د ټرمپ د سفر کوم ځانګړی پلان نه دی جوړ شوی، خو ولسمشر چمتو دی چې په راتلونکي کار کې له ترکی چارواکو سره وګوري. له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ له اعلان وروسته د سوریې کړکیچ په استانبول کې د سعودي عربستان په قنسولګرۍ کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی قتل او ترکیه ته په امریکا کې د ډیرا ترک دینی عالم فتح الله ګولین سپارل د ناټو د دې دوه غړو په اړیکو کې تر ټولو مهم مسایل دي. دا په داسې حال کې ده چې د اردوغان یو ویان پرون وویل د امریکا د پوځ چارواکي به په روانونۍ کې ترکیې ته ولاړ شي څو له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر جزئیاتو له چارواکو سره بحث وکړي. او د ایران یو ځواکمن ملا او د دې هیواد پخوانی قاضی القضات آیت الله محمد هاشمی شاهرودی لوګ دې ناروغي وروسته په تهران کې مړ شوی دی. او یا کلن شاهرودی په جرمنی کې تر درملنې لاندې و، خو وروسته له هغه بیرته تهران ته ستون شو چې یو شمیر فعالانو له جرمني څارنوالانو وغوښتل چې د نوموړي لخوا د اعدام د تایید شویو حکمونو په اړه څېړنه وکړي. د فعالانو په ایران کې شوي اعدامونه د بشر ضد جنایت بللی و. هاشمی شهرودی د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نږدې ملګری وو او د نوموړي احتمالي ځایناستی ګڼل کېده. زموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کوو. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز وایي په افغانستان کې د دې هیواد پوځي ماموریت همغسې چې پلان شوی دی دوام کوي. جنرال جوزف ډانفورد د څرګندونې پرون په افغانستان کې د سلګونو امریکایي سرتیرو یوې غونډې ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپر شوي دي چې ګنې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه شاوخوا 1000 امریکایي سرتیري باسي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی رئیس جوزف ډانفورد د دوشنبه په ورځ سلګونو امریکایي سرتیرو ته د رخصتۍ د لمانځلو په مراسمو کې وویل د افغانستان ماموریت بل پلان سره سم دوام وکړي. نو مولوی چې کابل ته نږدې په یو پوځي اډه کې خبري کولې، د خپل هیواد سرتیرو ته وویل شاوخوا بیلابیل اوازې خبريږي، خو هغه ماموریت چې تاسو یې نن لري کټ مټ هماغه څه دي چې تاسو پرون درلود. پوروسوی کې داسې ریپورتونه خبرو شوې چې د ولسمشر ټرمپ ادارې پینټاګون ته ویلي څو له افغانستان څخه د شاوخوا 1000 سرتیرو د ایستلو پلان چمتو کړی. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان جنرال سکاټ میلر د یک شنبه په ورځ سیمه ییزو رسنیو ته ویلي د سرتیرو د ایستلو کوم امر دوی ته تر اوسه نه دی رسیدلی. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد خپل هم په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه دنده ترسره کړې. د سٹار ان سٹرایپس خبرونه د ریپورت لمخې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې میشتو سرتیرو ته وویل ډاډمنه بکړي چې کوم بدلون راځي په افغانستان کې د ناټو کمانډان جنرال میلر پرې سم دستي خبر شي. نو مولوی امریکایي سرتیرو ته دا هم وویل دمګړې تاسو امریکایي سرتیری یې، دا هغوی ته وویل تاسو یو ماموریت لرئ او هغې ماموریت ته دوام ورکړئ. ډانفورد په افغانستان کې د خپل پوځیانو سره د سرتیرو لپاره د کریسمس په مناسبت په یو لړ تفریحي مراسمو کې کتلی. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد هم ازادي رډیو ته وویل که څه هم د امریکایي سرتیرو د حضور په اړه پریکړه د امریکا د حکومت په پالیسي پورې اړه لري، خو د نوموړي په وینا تر اوسه په دې برخه کې کومه نهایي پریکړه نه ده شوې.
یي مربوط به پالیسي دولت ایالات متحده امریکا میشه، اونا هر تصمیمی کې میگیرن.
ښاغلی مراد وایي اصلا دا پریکړه د امریکا د دولت په پالیسۍ پورې تړلې، خو هغه امنیتي تړون چې د امریکا او افغانستان ترمنځ شته هغه په خپل قوت پاتې دی او تر اوسه په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو د ماموریت په کیفیت او کمیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. جنرال مراد علي مراد سره لدی چې وی ویل د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو پاړه کومه ورسته پریکړه نه ده شوی، زیاته اکړه کچيري امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ووځي هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خاورې او ارزښتونو دفاع کولای شي او په دې برخه کې دوی کوم اندېښنه نه لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اجرائیه ریاست وی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شویو موافقو د عملی کولو په برخه کې پاکستان د افغانستان د تمې خلاف عمل کړی دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان ازادۍ رادیو ته ویل پاکستان له افغانستان سره د سولې او امنیت او همدارس د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې دوه اړخیزې هوکړې او ژمنې کړي، خو تر دې مهاله یې نه دي عملي کړي. وصل وصال او په دې اړه تفصیل.
کابل او اسلام آباد د سولې او امنیت په ګډون د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې، سوداګرۍ، ترانزیت او یو شمېر نورو برخو کې ګډې هوکړې لري، خو افغان حکومت وایي چې پاکستان هیڅکله هم د دغه هوکړو د عملي کېدو لپاره له افغانستان سره رښتینې همکاري نه ده کړې. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید میسم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تل له افغان حکومت سره د همکارۍ ژمنې کړې خو هیڅکله یې پرې عمل نه دی کړی. دوی وایي هغه تمه چې د افغانستان خلکو، حکومت او زموږ نړیوالو همکارانو له پاکستان لرل له بده مرغه داسې څه نه دي شوي، په دې برخه کې ناغړي شوي، خو زموږ تمه ده چې بالاخره اړتیا لرو چې د خپل ګډ دښمن په وړاندې زیاته همکاري ولرو، خو پاکستان بیا تل افغان حکومت سره په رښتینو همکاریو ټینګار کړی او د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او طالب پلاوی ترمنځ خبرو اترو ته د زمینه برابرول په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان رښتینی هڅه بللې دي. بلخوا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم کابل ته په خپل روسي سفر کې د افغانستان د سولې په تړاو د رښتینو حلو ځلو ژمنې تازه کړي او ویلې دي چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. د امریکا حکومت سمو د وړاندې په پاکستان 300 میلیون ډالر پوځي مرسته هم لغوه کړه، ځکه چې د واشنگټن په وینا اسلام آباد په خپل خوره کې د فعالو تروریستي ډلو خلاف کافی اقدامات نه کوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپو عبدالحادي قریشی وایي چې پاکستان د دغه هوکړو ژمنو په عملي کولو کې ځکه پاتې راغلی چې دغه هیواد له دا ډول مسایلو نه د افغانستان په وړاندې د فشار په توګه کار اخلي.
ستونزې په دې ځکه د هغوی له خوا ځینې د ځکه چې هغوی غواړي په هر ځکه کې په موږ باندې فشار راوړي او هم په متحده ایالاتو باندې فشار راوړي، ځکه چې هغوی په دې ځکه په سر د بلفیلډ له موږ سره ژمن هیواد دی او د افغانستان دوست هیواد دی، نو په همدې خاطر باندې هغوی نه غواړي چې د افغانستان اقتصاد، د افغانستان امنیت او په نن زمان کې د هغوی خپل هغه چې کوم ژمنې له موږ سره کړي د هغه مالي شي دغه د فشار په سرتلنګ باندې عملي کوي.
خو له دې ټولو سره سره په تیرو لسو ورځو کې افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دوهم ځلی راتګ د یو شمېر افغان چارواکو لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو نه خبرل شوی چې د ښاغلي قریشی په خبره نتیجه لا نه ده معلومه. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام له اوریدو مخکې احمد شیبر تغوک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د نړۍ یو شمېر رسپانو د کابل د تیرې ورځې امنیتي پیښې ته کتنه کړې ده. پرون د افغانستان د شهیدانو او معلولینو وزارت ته نږدې لومړی د یوه انتحاري برید خبر خپور شو. بیا وویل شول چې وسوال د لومړیو مکروریانو په سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د وزارت د معینیت دفتر ته ننوتي او جګړه یې پیل کړې ده. Stars and Stripes رسپانه د سیمه مهمه غنی او لیکي چې په دې سیمه کې یو شمېر اپارتمانونه او د حکومتي ادارو ودانې دي. د بریټ پرس وخت کې شوې ده چې په همدې ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په کابل کې وو او له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې په اړه خبرې کولې. قریشی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره هم وکتل. قریشی د خبرې ګټوري وبللې. انا دوله ورسپانه لیکي چې د پاکستان له نظره د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ په حال کې دی. د دې ترکیې ورسپانه په مقاله کې راغلي دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر یوه ورځ مخکې د افغانستان حکومت اسدالله خالد د دفاع وزارت د سرپرست او امرالله صالح د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه وټاکل. د افغانستان د ملي امنیت او عمومي ریاست دغه دواړه پخواني رئیسان د طالبانو او په افغانستان کې د پاکستان د سیاست سخت مخالفان پیژندل کیږي. انادولو ورسپانه لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داس وخت کې کابل ته لاړ چې د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي چې افغانستان د وزر امریکایي سرتیرو پرستلو غور کوي. بل لور ته په همدې اړه